de Mini Pérame.
السلام علیکم زما خوګوریدونکو زه امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست او سپناستي زموږ دا پروګرام به اورئ زما خوګو ملګرو اوس تاسو د انتظار وخت ختم شو موږ نوی امید پروګرامونو سلسله نه د یو نوی پروګرام سره تاسو په خدمت کې حاضر یو زم تاسو خور هما او ما سره زما ملګری ملیکم موجوده ده
زما ګران مینوالو زما د طرف نم د مینی او د خلوص ډک سلامونه قبول کړئ د خدای پاک شکر کوم چې هغه یو ځل بیا موږ له دا مکراکه چې دا لږ وخت سره یو ځای تیر کو او خبرې اترې در سره وکړو
زما وروڼو خویندو دا زموږ دپاره ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې تاسو زموږ دا پروګرامونه په شوق سره اورئ او د دې نه تاسو ډیر څه زده کوئ نو ځکه موږ هر هفته تاسو ته د پروګرامونو په دې سلسله کې نوي پروګرامونه وړاندې کوو
زما ګرانو مینهوالو نن موږ غواړو چې تاسو ته یو کېدي کیسه وکړو اوم به تاسو ته دام ویو که ستاسو خپلوان په کېد کې وي نو تاسو څنګه د هغوی مرسته کولی شئ او ملاقات له ورتلی شئ
او په دې پروګرام کې به تاسو سره د دې په هکله هم خبرې اترې کوو چې تاسو له د مصیبت او د تکلیف په وخت کې خدای پاک یاد ساتل پکار دي او په هغه باندې یقین کول پکار دي ځکه چې هغه هر وخت ستاسو مدد دپاره تیار وي
نو زما ګرانو مینهوالو تاسو ښه په آرام سره کینئ او زموږ دا پروګرام ښه په غور سره واورئ خو زما ملګرو که تاسو په خبره باندې پوه نه شئ او زموږ نه تپوس کول غواړئ او یا تاسو دا غواړئ چې موږ تاسو سره په یو بله موضوع باندې خبرې وکړو نو ردی د پاره زموږ پته ځان سره ولیکئ تاسو صرف مس کال لاکئ موږ په خپل ته ټیلیفون وکړو زموږ د ټیلیفون شمیره ده
001 2 5 0 2 2 زبر ټلیفون شمیره یو ځل بیا تاسو ته ویم زموږ د ټلیفون شمیره ده 001 77 88 25 1022 زما خوږو ملګرو تاسو نوې امید پروګرامونو سلسله نه دا پروګرام اورئ تاسو خو زموږ په تولی کلا نو ضرور موږ سره رابطه وکئ ځکه چې ستاسو رابطې نه موږ ته ډېره حوصله ملاویږي
زما ملګرو لکه څنګه چې موږ تاسو ته ووي چې موږ به نن تاسو ته د یو کېدي کیسه کوو نو دا کیسه موږ د ندیم ورور نه اورو ندیم ورور ستاسو یو جهان مننه چې تاسو خپل قیمتي وخت نه وختو ایستو او دې پروګرام ته رالئ او موږ سره هم شرکت وکړو
زما خویندو ستاسو ډیره مننه چې مالم یو ځل بیا مو کراکا چې خپل ګرانو مینوالو سره یو سو خبرې وکم دا زما د پاره ډیره د خوشحالۍ خبرې چې دلته راځم او په دې پروګرامونو کې تاسو سره شرکت کوم
ندیم ورو راست تاسو ډیره مننه زه غواړم چې تاسو مونږ ته د اغه کې دي کې سو کوي د چا ذکر چې لک سات مخکې ملکی خور مونږ ته وکړو
هما ډیره خدا ګرانو مینوالو زما یو ملګری دی او سمو د مخکې هغه د پاره ډیر لوی مصیبت جوړ شو ناڅاپه ورته ټلیفون رالو چې زوی د پولیس بوتلو دا خبره هغه د پاره لکه د طوفان په شان وه هغه حق حیران و چې زوی داسې څه کړي دي چې پولیسو نیوو دې اورېدو سره هغه ډیر زیات پریشانه شو ځکه چې د هغه صرف دغه یک یو زوی و نو داسې څنګه کېدی شو چې پولیسې گرفتار کړي دا د هغه د پاره ډیر د مصیبت وخت و چې کله هغه تاڼې ته لاړو نو ورته معلومه شوه چې زوی سره چرس نیولې شوې دي زما ملګري ته پته نه وه چې زوی نشه شروع کړې ده زما ملګرو هغه د نشو تماشو په وجه خپله نوکریم پرېښې وه هر وخت پیدا پلار نه پیسې غوښتې او په دغه ورځو کې ډیر زیات ګډوډ او پریشانه مو خو زما ملګري بیا د خپل زوی نه دا تپوس نه دی کړی چې بچی خیر خو دی کنه تا ته څه مسله خو نشته نو زما ملګرو د هغه زوی په خپل ژوند کې ډیر زیات بې حوصلې او مایوسه شوی و او خراب ملګرو سره ملګرتیا جوړه کړې وه زما ملګري ته معلومه شوه چې کله نه زوی خراب ملګرو سره ناسته پاسته شروع کړې وه نو هغه وخت نه خراب فلمونه او تصویرونه هم کتل داسې کتابونه یې لوستل شروع کړي وو چې په هغې کې د جنسي خواهشاتو او شهوت پرستۍ نه ډکې خبرې لیکلې وې او دې هر څه زما د ملګري په زوی باندې ډېر ژور اثر غورځولی او یو ځل چې انسان د خرابو کارونو عادت شي نو بیا تی سنگ دومره زر مخړولې شي. نو زما ملګرو، دا ټولې خبرې هغه وخت معلوم شوې چې کله تی پولیس ته پوسونه وکړل.
ندی مرورا، دا سمره د خفګان خبره ده. د بدو انجام بدوی. په انجیل شریف کې د فلیپیانو په نوم خط څلورم باب او د هغې پاتم او نهم آیات کې پولس رسول فرمایلی دی، ای ګرانو وروڼو خویندو، څه چې رښتیا او د شرافت وي، څه چې حق او پاک وي، او څه چې زړه پورې وي، غرض دا څه چې اعلی او د تعریف وي، په دې ټولو خبرو غور کوئ. او کمې خبرې چې تاسو مانه زده کړي دي او حاصلې کړي دي او زمانه موریدلی او لیدلی دي، په هغې عمل کوئ، نو بیا به د سلامتۍ خدای پاک ستاسو مل وي.
هما خورې، واقعي چې پولس رسول ډېرې ښکلې او د حکمت نه ډکې خبرې کړې دي، او څوک هم چې په دې خبرو عمل کوي نو هغوی به یو ښه ژوند تېری او خدای پاک به یې همیشه مل وي.
بلکل ندی مرورم، داسې ده. تاسو د خپل ملګري کیسه جاري وساتئ او راته وایئ چې بیا څه شول.
ډېره ښه ده. زما ملګری ډېر زیات خفه و او نه پوهېدو چې څوک یې. هغه دا دعا کوله چې خدای پاک د هغوی مدد وکړي چې زوی آزاد شي، خو خدای پاک د هغوی د دعا جواب ډېر په ناشنا طریقې سره ورکو. زما ملګرو، پولیس هغه د موبایل په ذریعه نیولی و. هغه په موبایل خپلو دوستانو سره غلطې او نامناسبه خبرې کولې، داسې خبرې چې د قانون خلاف وي. زما ملګري راته ووي چې زوی مې غوښتل چې خپل ځان مړ کړي، ځکه چې دا هر څه هغه نشو برداشت کولی. خو زما ملګري او د هغه کورنۍ په خدای پاک ایمان ساتلو او دا یقینو چې هغه به زموږ دعا اوري، نو هغوی د خدای پاک نه مدد دپاره دعا غوښته چې هغه ورله د دې درد او تکلیف زغملو طاقت ورکړي او خدای پاک د هغوی زبیلم پویه ورکړي چې څه غلط قدم اوچت نه کړي. ګرانو مینهوالو، زما ملګري راته ووي چې څنګه حضرت داود د خپل تکلیف او مصیبت په وخت کې دعا کړې وه، نو موږ ما هغه شان دعا وکړه. او څلوېښتم زبور شریف نم د حضرت داود هغه خبرې ولوستې چې په صبر ما د مالک خدای انتظار وکړو او هغه زما فریاد واورېدو او ما ته یې پام وکړو. هغه زه د هلاکت د کندې نه رابهر کړم او د لمدو خټو نه یې راوویستم، زما خپې په کټ کېښودې او مضبوط یې ودرولم. زما ملګري راته ووي چې زموږ دا امید او یقینو چې زموږ زوی به هم خدای پاک نه بخښنه غواړي او د خپل ضرورت په دې وخت کې به تی مدد غواړي.
ندی مروره، دا ستا د ملګري دپاره څومره ګران وخت و، خو هغه د ټولو نه ښه کار دا وکړو چې د خدای پاک نه مدد غوښتو او په هغې یقین وساتلو، ځکه چې خدای پاک زموږ دعاګانې اوري او د هغې جواب راکوي.
بېشکه خدای پاک زموږ دعاګانې اوري او د هغې جواب راکوي. نو زما وروڼو او خویندو، زما د ملګري زوی تقریبا دوه میاشتې په جیل کې و. هغوی به ورسره ملاقات دپاره تلل. جیل ډېر خراب ځای وي، کیدای شي چې تاسو هم چا سره ملاقات دپاره تللیئ. اول خو به څو ځایه ستاسو تلاشي کیږي او بیا چې کله ملاقات کوئ نو قیدی ته نشئ نږدې کېدی، ځکه چې ستاسو او د هغه ترمینځه نری جال یا غټغټ سیخان لګېدلی وي. نو زما ملګری چې به کلم خپل زوی سره ملاقات دپاره تلو، نو نه ورسره لاس میلاولی شو او نه ځان ته راجوښتولی شو. د هغه زوی ډېر زیات خفه و او د هغه د خفګان او غصې په وجه د هغه د مور پلار زړونه سوري کېدل. خو د دې هر څه باوجود مور پلار یې مسلسل هغه د پاره دعا کوله. هغوی ته معلومه شوه چې صرف دا نه ده چې زوی په جیل کې دی او سزا ورته میلاویږي، بلکې هغه سره سره ټولې کورنۍ د پاره دا یو ګران وخت و. مور پلار یې ډېر خفه و، خپل زوی د پاره یې ژړل. ملګرو او د کورنۍ نورو خلکو یې مرسته کوله او دعا یې کوله چې دا هلک د کید نه آزاد شي. خو یوه ښه خبره دا وه، خو زما د ملګري زوی خپل سوچ بدلول شروع کړل. هغې اراده وکړه چې کله کید نه آزاد شي نو خپل سبق به جاري ساتي، خپل کار روزګار به کوي او خرابو دوستانو سره به ناسته پاسته نه کوي. نو دا ډېره ښه خبره وه چې هغه داسې قسمه سوچ شروع کړو. خو زما ملګرو په دې دوران کې د هغه خبر په اخبار کې ولیکلی شو، نو دا د هغوی ټولو دپاره ډېره د شرم او خفګان خبره وه. خو مور پلار خدای پاک نه دعا غوښتل جاري ساتل. نو کله چې هغه عدالت ته بوتلی شو، نو قاضي فیصله وکړه چې هغه آزاد کړي، خو د سزا په تورې پې جرمانه ولګوله. نو زما وروڼو خویندو، هغه هلک د دې واقعې نه ډېر څه زده کړل. هغوی ټول ډېر خوشحاله او د خدای پاک شکر ادا کولو.
ندیمه رو راست تاسو ډیر مننه چې تاسو موږ ته د خپل ملګري او داغه د کورنۍ کیسه بیان کا. په دې کې خاص خبره دا وه چې خدای پاک د هغوی دوا واورېده او د هغې زوی نه صرف د قید نه آزاد شو بلکې د هغه ژوند بدل شو.
بلکل همام داسې ده، کله چې موږ د خپلو مسلو حل کولو دپاره د خدای پاک نه مدد غواړو، نو هغه په داسې طریقو سره زموږ مدد کوي چې زموږ په خیال خاطر کې نه وي. موږ له همیشه په دې خبره باندې یقین ساتل پکار دي چې خدای پاک زموږ دعاګانې اوري او د هغې جواب راکوي، او د دې دپاره موږ له د هغه شکر هم ادا کول پکار دي. او دا خبره د مینې رو چې خدای پاک ښه دی او همیشه د انصاف فیصلې کوي. هغه زموږ د ژوند د ټولو حالاتو نه خبر دی، نو که موږ د هغه نه د مدد دپاره سوال وکړو او ایمان پې وساتو، نو هغه زموږ ژوند بدلولی شي.
زما خوږو ملګرو، مالک عیسی مسیح په انجیل شریف کې د یو نافرمانه زوی کیسه بیان کړې ده. موږ غواړو چې هغه کیسه تاسو ته وکړو. هغه کیسې ته د روک شوي زوی کیسه ویلی شي، خو تاسو دا لږه شان موسیقي واورئ، بیا واپس راځو او تاسو سره خبرې اترې کوو. گران مینه والو، تاسو د نوی امید پروګرامونو سلسلې نه دا پروګرام اورئ، او تر اوسه پورې موږ د ندیم رور نه خبرې واورېدې. هغه موږ ته د خپل ملګري د زوی کیسه وکړه، څوک چې په کېد کې و. خو اوس موږ غواړو چې تاسو ته د کتاب مقدس نه د روک شوي زوی کیسه وکړو، نو تاسو ښه په غور سره دا واورئ.
دا کیسه په انجیل شریف کې د لوکا په کتاب 15 باب کې لیکلې شوې ده. مالک عیسی مسیح فرمایل، د یو سړي دوه زامن و. نو کشر خپل پلار ته وویل، پلاره زما برخه جیداد ماله راکه. نو پلار خپل جیداد په هغوی تقسیم کو. لږه موده پس هغه کشر زوی خپل ټول جیداد خرڅ کو، پیسې یې پې نغدې کړې او چېرته لرې ملک ته لاړو. اول ته خپل مال په بچلنۍ دوړه کو. کله چې هغه هر څه خرچ کړل، نو په هغه ملک سخت قهد رالو او هغه ضرورتمند شو. نو بیا هغه په هم هغه ملک کې د یو زمیندار سره نوکر شو. نو زمیندار هغه خپلو پټو ته ولېږلو چې خنزیران له د خوراک بندوبست وکړي.
زما ملګرو، د هغه ډېر زړه کېدو چې د هغه پوستکو نه ګیډه ډکه کړي، کوم چې به خنزیرانو خوړل، خو د ته د دې اجازت نو. خو کله چې د هغه عقل سرته رالو، نو ویې ویل، زما د پلار خپل ټولو نوکرانو سره د ضرورت نه زیات خوراک شته، او زه دلته د لوږی مرم. زه به لاړ شم او خپل پلار ته به ووایم چې پلاره، ما د خدای پاک او ستا خلاف ګناه کړې ده، نور زه د دې قابل نیم چې زه ستا زوی وګڼلی شم. نو ما خپل ځان سره نوکر کا. نو په دې نیت هغه پاسېدو او د خپل پلار کور طرف ته روان شو. خو هغه لا ډېر لرې و چې د پلار په نظر شو. نو زړه یې پې درد وکړو او ورمنډې کا او ورتر غاړه وتو او ښکلې کو.
خو زما ملګرو زوی یې وویل، پلاره، ما د خدای پاک او ستا خلاف ګناه کړې ده، د دې نه پس زه ستا د زوی ویلو قابل نه یم. خو پلار خپل نوکرانو ته وویل چې زر شئ، زما د ټول نه خچو غروړئ او د تې ور واغوندئ او ګوته ور په لاس کئ او سپلۍ ور په خپو کئ، زموږ هغه ښکلې او سرب سخی راولئ او حلالې کئ، او راځئ چې په شریکه خوشحالي وکړو، ځکه چې زما دا مړ زوی بیا راژوندی شو، دی خورک شوی و او بیا منتی شو، او دغه شان هغوی خوشحالي شروع کا.
نو زما ملګرو، په دې وخت کې مشر زوی په پټو کې کار کولو. کله چې هغه کور ته واپس را روان شو، نو په لاره کې د ساز او د ګډا آوازونه د هغه تر غوږه شو. نو هغه د خپل یو نوکر نه تپوس کو چې دا څه میله ده. نوکر ورته وویل، ستا ورور خپل کور ته راواپس شوی دی او ستا پلار هغه ته ښکلې سخی حلال کو، ځکه چې هغه روغ رمټ بیا وموندو. خو مشر زوی غصه شو او کور ته د ننوتو نه انکار وکړو.
نو زما ملګرو بیا د هغه پلار کور نه بهر رالو او ورته مینت زاري وکړه چې دننه راځه. خو هغه به ته په جواب کې وویل، دا دومره کلونه ما ستا لکه د غلام په شان تابیداري کړې ده، او کله مې هم ستا د حکم نه مخ نه دی اړولې، او تا مالی او چیلې هم نه دی راکړې چې ما پې خپلو دوستانو ته مېلمستیا کړې وې. خو چې استاد دا زوی رالو چې ستا مالې په کنجرو والو زولو، نو تا هغه ته ښکلی سخی حلال کو. نو پلار یې په جواب کې ورته ووي، زما زویه ته خو مدام ما سره یې، او څه چې زما دي هغه ټول ستا دي. نو موږ له ځکه خوشحالي او جشن کول پکار دي چې ستا دا مرور اوس بیا را ژوندی شو. دی خو روکو او موږ بیا ومنتو.
نو زما ملګرو، تاسو دا زبردست کیسه واورېده. په دې کې موږ واورېدل چې د زوی د غلطې فیصلې په وجه هغه پخپله او د هغه کورنۍ څومره په لوی خفګان کې راګیره شوه. خو د دې په باوجود هم پلار زوی معاف کو او هغې واپس د خپل زوی په تور قبول کو.
نه زما ملګرو، کیدای شي چې ستاسو د کورنۍ یو کس کید وي، یا ستاسو خپلوان یا ملګری کید وي، د دې باوجود چې څه غلط کاری نه کړی او بې ګناه کید وي، او ستاسو دپاره دغه حالات برداشت کول ګران وي.
نه زما ملګرو، تاسو د پروګرام تر اخیره پورې دا خبرې واورئ. زما یقین دی چې د دې نه به تاسو ته ډېره حوصله ملو شي چې څنګه به د داسې قسمه حالاتو مقابله کوئ. ګرانو مینه والو، کله چې ما د سلیم خان رور خبرې اورېدې، نو ما دا سوچ کولو چې کله یو کس قید کړی شي، نو د دې په وجه د هغه کورنۍ څومره په تکلیف کې وي. ما داسې ډېر مور پلار او ښځې او خاوندان لیدلي دي چې د هغوی په خیال کې هم دا خبره نه راځي چې اولاد به قید کړی شي، خو بیا هم داسې وشي. دا ډېر ګران وخت دی
زما ملګرو. کله چې داسې وشي، نو ژوند او حالات په مکمل طور بدل شي. د انسان په زړه کې یاره، شرمندگی، ذهنی دباو، غوسه، غم او خفګان پیدا شي، او دا هیڅ پته نه لګي چې په راتلونکي وخت کې به څه کیږي. څوک چې کېد شي، نو هغه به خلکو له وضاحتونه ورکوي او مختلف قسمه حالاتو ته به مخامخ کیږي.
زما ملګرو، کله چې څوک په قید کې وي، که هغه مجرم وي یا بې ګناه، خدا د هغه په کورنۍ باندې ډېر لوی اثر غورځوي. ټوله کورنۍ او خپل خپلوان په تکلیف کې وي. زما ملګرو، ډېر خلک داسې هم شته چې بې ګناه کېد دي. په دې کې ځینې داسې هم وي چې د خپلې کورنۍ مشران وي او د کورنۍ ضرورتونه پوره کوي. نو کله چې هغه کېد شي، نو بیا د کورنۍ خیال ساتلو دپاره او د هغې د ضرورتونو پوره کولو دپاره هیڅوک نه.
خو زما ملګرو، یاد ساتئ چې تاسو یوازې نه یئ. که نن تاسو په داسې حالاتو کې راګیر یئ، نو د خپلوانو او ملګرو نه مدد غواړئ، ځکه چې په دې وخت کې تاسو ته د مدد سخت ضرورت دی.
او چې په داسې وخت کې ستاسو خپلوان یا ستاسو ملګري په کار رانه شي، نو بیا به کله راځي. نو د خپل ځان، خپلو بچو او د کېد شوي کس دپاره د مدد لټون کوي. که څوک درسره مالي مرسته نشي کولی، نو دوا دپاره ورته ووایئ، ځکه چې دا ډېره ضروري ده چې تاسو دوا کول پرېږنه دی.
زما ملګرو، دا خبره مې یاده ساتئ، که چېرې ستاسو خپلوان یا ملګری په قید کې وي، نو هغوی سره ملاقات له ورځئ، ځکه چې هغوی کم جون په قید خانه کې د سیخانو شاته تیری، نو هغه د هغه جون نه ډېر بدلی چې موږ یې بهر تیرو.
زما ملګرو، قید هیڅ قسمه اختیار او ازادي نه لري او نه ورته سهولتونه وي لکه څنګه چې موږ ته وي. هغوی ته د ضرورت بنیادی سوزونه ډېر په ګرانه ملاویږي. اکثر په هغوی نمبرې لیکلی شوي او د نومونو په ځای د نمبرونه پیژندې شي. په قید کې د هغې جون په خپل اختیار او په خپله خوښه نه، بلکې د بل په خوښه چلیږي. پردو خلکو سره اوسیږي، ټول مجرمانی.
او د دې نه علاوه، نه هغوی خپله مرضي کولی شي او نه څه خپلې فیصلې کولی شي. څه چې ورته ملاویږي بس صرف هغه خوري. څه چې ورته ویلی کیږي، نو هغه کوي. کمه سزا چې ورکولی کیږي، هغه برداشت کوي. هر وخت د بل د نظر لاندې وي.
زما ملګرو، د کیدیانو ژوند ډېر خراب تیریږي. او چې کله رازاد شو، نو راته وویل چې د دو کېدو دپاره به راته صرف دومره ځای ملاوېدو چې په ډډه به نشو موړېدی، او یوه کوټه کې به دومره خلک وو چې د خپې کېښودو ځای به نو.
نو زما ملګرو، کله چې تاسو د یو کېدي سره ملاقات دپاره لاړ شئ، نو ځکه هغوی ډېر پریشانه، غوسه او ذهني دباو کې راګیر وي، هغوی به ستاسو په لیدو ډېر خوشحاله شي، خو تاسو ته خپله خوشحالي نشي څرګندولی. ډېر کېدین داسې وي چې په قیدخانه کې د هغوی احساسات او جذبات مړه شي.
زما وروڼو خویندو، کله چې تاسو چا سره ملاقات دپاره قیدخانې ته ځئ، نو تاسو له سکول پکار دي. ځینې قیدیان داسې وي چې هغوی سره د ملاقات اجازت نه، او که تاسو هغوی دپاره د خوراک سوړئ یا داسې نور د ضرورت سیزونه وړئ، نو اول تپوسو کئ چې د کوم سیزونو اړو اجازه شته. آیا تاسو هغوی دپاره د خوراک د وی یا داسې نور د ضرورت سیزونو وړی شئ که نه؟ آیا تاسو ورسره خبرې کولی شئ؟ څومره وخته پورې ورسره ملاقات کولی شئ؟ د ملاقات دپاره کم کم وختونه مقرر شوي دي؟ آیا ماشومان هم ځان سره بوتلی شئ؟ زما ملګرو دا ډیره ضروری ده چې تاسو ته د دې ټولو خبرو پتئ.
خو که چیرې تاسو له دې خبرو خیال ونه ساتئ او په اصولو او قانون باندې عمل ونه کئ، نو بیا به هغوی تاسو کیدی سره ملاقات ته نه پرېږدي. زما ملګرو، کله چې تاسو د کیدی سره ملاقات دپاره ځئ، نو دې سره به هغه ته ډیره حوصله میلاویږي. نو کله چې تاسو هغه سره ملاقات کوئ، نو تسلي ورکوئ، سختې خبرې ورسره مه کوئ، ځکه چې هغوی خو مخکې نه پریشانۍ او تکلیف کې ژوند تېری. د ملاقات وخت ډیر مختصر وي، نو په دې دوران کې ورسره بحث مه کوئ، بلکې په مینه او خوشحالۍ یو بل سره خبرې وکئ. دا به ډیره ښه وي چې د ستاسو ملاقات نه ورته امید میلو شي.
زما ملګرو، کیدای شي چې تاسو هغوی سره ملاقات له ورشئ او ورته غوسه یئ چې ستاسو دپاره څومره لوی شرم او مصیبت وکتو. نو ستاسو غوسه په ځای ده، ځکه چې د هغه کیدي په وجه تاسو ټول په تکلیف کې یئ. خو زما ملګرو، تاسو صبر او برداشت نه کار واخلئ. هغوی معاف کئ، ځکه چې معافي بدلون راولي، هم ستاسو په ژوند کې او هم د هغه کس په ژوند کې. څوک چې کید کې دی، کله چې تاسو هغه معاف کئ، نو د دې مطلب دی چې تاسو ته معلومه ده چې غلطي تې شوې ده. خو بیا هم تاسو ولا موقه ورکه چې خپل ژوند د ملامتیا، د غصې او شرمندګۍ نه بغیر تیر کی.
زما ملګرو، یاد ساتئ چې خدای پاک موږ هم معاف کئ، هغه موږ له بیا بیا موقه راکئ. نو دغه شان تاسو هم یو کس له موقه ورکولی شئ چې خپل ژوند د نوي سر نه شروع کی.
زما ملګرو، ماته پته ده چې دا آسان کار نه دی، خو کله چې تاسو داسې وکئ، نو دې سره به ستاسو او ستاسو د ماشومانو راتلونکی ژوند بدل شي. معافي یو داسې عمل دی چې خدای پاک پر ډیر زیات خوشحالیږي. که تاسو بل کس نه معاف کوئ، نو ستاسو په زړه کې به د هغه دپاره نفرت، کینه او غوسه وي، او دا ستاسو په ژوند باندې ډیر خراب اثر غورځئ.
زما ملګرو، یاد ساتئ چې معافي دې ته نه وئ چې تاسو هر څه هیر کئ، بلکې معافي دې ته وئ چې تاسو د زړه نه هغه کس ته د هر قسمه نقصان رسولو خواهش پرېږدئ او د زړه نه ورسره مینه شروع کئ.
زما ملګرو، ځینې قیدیان داسې هم وي چې کله هغوی د قید نه آزاد شي، نو د شرمندګۍ او د یری د وجې نه د خلکو نه پټیږي او نه غواړي چې چا سره ملو شي. بهر دنیا ته او دنیاوي کارونو لاره وتل نه غواړي.
زما ملګرو، ځینې قیدیان داسې وي چې هغوی په قیدخانه کې په خرابو عادتونو باندې د چی وي، نو کله چې آزاد شي، کیدای شي چې هغوی غوسه یا سخت مزاجه وي. نو داسې کسانو له پکار دي چې په خپل ژوند کې بدلون راولي
او بیا داسې څه قدم اوچت نه کړي چې د هغې په وجه واپس کید شي.
او ځینې کسان داسې وي، کله چې په کید کې وي، نو د کور ټوله ذمهواري او د ماشومانو خیال ساتلی د ښځې په سر وي.
نو کله چې د کید نه آزاد شي، نو سړي دپاره اکثر دا ګرانه وي چې په کور کې اختیار ښځې سره وي. نو په داسې حالاتو کې ښځې او خاوندانو له پکار دي چې د احتیاط نه کار واخلي. که د هغوی په خپلو کې څه مسلې وي، نو پکار دي چې هغه حل کړي، د یو بل په احساساتو باندې پوه شي، د یو بل خیال وساتي او په شریکه د خپل کور او د بچو د پاره سوچ وکړي.
زما ملګرو، که چیرې د ښځې او د خاوند په خپلو کې څه مسلې یا اختلافات وي، نو دا په ماشومانو باندې هم ډیر خراب اثر غورځوي. مور او پلار له پکار دي چې بچو سره په خوشحالۍ او په مینه کې ژوند تیر کړي او د هغوی دپاره یو ښه مثال جوړ شي، ځکه چې ماشومان همیشه د خپل مور پلار نه زده کړه کوي.
گران مینوالو، یو ځل بیا نوی امید پروګرامونو سلسله کې په خیر رالئ. ستاسو ډیره مننه چې تر اوسه پورې موږ سره یې او زموږ دا خبرې اورئ. موږ تاسو سره نن د دې په هکله خبرې اترې کوو چې کله ستاسو د کورنۍ یو کس یا یو ملګری په کید کې وي، نو تاسو له څه کول پکار دي او دا د کیدی او د هغه د کورنۍ دپاره څومره ګران وخت وي.
زما ملګرو، آیا تاسو ته معلومه ده چې د مالک عیسی مسیح ډیر مریدان په کیدخانه کې اچولی شوي وو؟ دا ځکه چې هغوی به د مالک عیسی مسیح تعلیم خلکو له ورکولو. اغوی په مالکی سم سیبان ایمان لرلو او د خپل خلاصون کې په تور قبول کړو او اغوی غوښتل چې هر چاته دغه په حق لووي او دې د پاره اغوی هر کس محالات اوس غملو ته تیارو او نن سبا داسې ډیر خلک شته چې د مالکی سم سید خاطره په کېد کې دي یا ظلم زیاتې ته مخامخ دي د مالکی سم سی په مریدانو کې یو کسو چې پولس رسولو هغه ډیر ځله گرفتار کړی شو وهلی شو او په کېدخانه کې واچولی شو زما ملګرو راځئ چې په کتاب مقدس کې د پولس رسول هغه خبرې ولولو چې هغه د کېدخانې نه خپلو هغه ملګرو ته ولیکلې چې په فلیپی کې اوسېدل زما ملګرو په انجیل شریف کې د فلیپیانو په نوم خط څلورم باب کې پولس رسول داسې لیکلی دي زه په مالک کې ډیر خوشحاله یم چې اخیر هم تاسو زما دپاره فکرمند شوئ بې شکه چې اول هم تاسو فکرمند وئ خو مقدر ته نه و میلو شوي زه دا په دې وجه نه ویم چې مختاج یم بلکې ما دا زده کړل چې څه چې ما سره دي په هغې راضي یم زه هم په غریبۍ پوهیږم او هم په مالدارۍ په هر حال کې که زه موړ یم یا که اوږې که زه مالدار یم یا که ضرورتمند ما د سکون د ژوند تیرولو راز زده کړی دی زه د مسیح په وسیله هر څه کولی شم څوک چې ماله طاقت راکوي
زما ملګرو دا د ښه ژوند تیرولو دپاره یو لوی راز دی چې موږ په دې پوه شو چې څنګه په هر قسمه حالاتو کې ښه ژوند تیرو که هر څو شي خو موږ له دا یاد ساتل پکار دي چې ټول هر څه د خدای پاک په اختیار کې دي هغه موږ له په ګرانو حالاتو کې طاقت راکوي او زموږ مدد کوي چې په ښه طریقې سره د خپلو حالاتو مقابله وکړو پولس رسول د فلیپیانو په نوم خط دویم باب کې داسې فرمایي که په تاسو کې د مسیح څه ډاډګیره نه وي یا د هغه د مینې څه تسلي وي یا په تاسو کې د روح القدس شراکت وي او یا څه رحم او همدردي وي نو تاسو زما خوشحالي پوره کوئ چې په یو فکر یوه مینه شئ چې په یو زړه او یو مقصد شئ د خود غرضۍ او د بې ځایه فخر په وجه څه مه کوئ بلکې په عاجزۍ سره یو بل د ځان نه غوره ګڼئ تاسو صرف د خپل ځان سوچ مه کوئ بلکې د نورم خیال ساتئ ستاسو خوی خصلت د یو بل سره هغه شان وي لکه څنګه چې د مسیو
زما ملګرو که تاسو خپل ځان ناکام محسوسوئ او یا په ګرانو حالاتو کې راګیر یئ نه مایوسه کیږئ ما ستاسو تیر شوی وخت یا موجوده حالات دی ستاسو راتلونکی وخت په خپل اختیار کې ونه ساتي خدای پاک ستاسو د ګرانو حالاتو نه ستاسو دپاره ښه پیدا کولی شي هغه ستاسو په ژوند کې نوې امید پیدا کولی شي هغه ستاسو ناکامي په کامیابۍ بدلولی شي
زما ملګرو یو ځل بیا درته دا خبره کوم چې خپل ګران حالات دې ته مه پرېږدئ چې ستاسو راتلونکی وخت په خپل اختیار کې واخلي خپل راتلونکي وخت ته سوچ وکئ خپل ځان د کید نه آزاد کئ بې شکه چې تاسو په کیدخانه کې نه یئ خو کیدای شي چې نن تاسو د شیطان په کید کې یئ د خپلو حالاتو په کید کې یئ او یا داسې بل څه وي چې د هغې په کید کې یئ نو مالک عیسی مسیح له خپل ژوند ته بلنه ورکئ په هغې ایمان او یقین وساتئ نو هغه به تاسو د هر قسمه کید نه آزاد کړي
زما وروڼو خویندو یاد ساتئ چې تاسو یوازې نه یئ خدای پاک هیڅ کلم تاسو یوازې نه پرېږدي خدای پاک چې ستاسو د ژوند دپاره کم مقصد ټاکلی دی او یې تاسو سره کمې وعدې کړي دي نو په هغې باندې قایم پاتې شئ په هر قسمه حالاتو کې خوشحاله اوسئ که نن تاسو ګرانو حالاتو نه تیریږئ نو کیدای شي چې دا ګران حالات په راروان وخت کې ستاسو دپاره په خو کې بدل شي
په هر قسمه حالاتو کې په خدای پاک باندې یقین ساتئ او د امید ساتئ چې هغه به تل تاسو سره وي او ستاسو مدد پکئ هر وخت د هغه نه د مدد دپاره دعا غواړئ خپل ټول حالات هغه ته وسپارئ ځکه چې هغه ستاسو ژوند بدلولی شي
راځئ چې دغه روڼو خویندو دپاره دعا وکړو څوک چې په کید کې دي په خاص طور باندې د هغوی د کورنو دپاره دعا وکړو تاسو ټول ما سره په دې دعا کې شریک شئ مالک خدای ستا شکر کوم چې ته زموږ مدد کې او زموږ دعاګانې اورې زه خاص طور باندې د هغه روڼو خویندو دپاره دعا کوم څوک چې بې ګناه په کید کې دي ته د هغوی مددګار شه هغوی له صبر او تسلي ورکه او مرستې وکړه چې د کید نه آزاد شي او خاص طور باندې د هغوی د کورنو دپاره دعا کوم مالک خدایه ته د هغوی ټول ضرورتونه پوره کړه او د پریشانی په دی وخت کې ته د هغوی مددگار شه، د هغوی جړه او فریاد واوره، او ټول حاجتونه د خپل الهی خزانې نه پوره کا. مالک خدایا، اوس چې څوک زمونږ د آواز اوري او په کور کې څه قسمه مسلې وي، نو ته په خپل فضل او رحم وکا او ټولې مسلې ختمې کا. که څوک بیماران وي نو شفا ورکا، او که چاته د مالی مرستې ضرورت وي نو ته مرستیال شه. دا ټوله دعا ستا په پاک او لوی نوم کې غواړم. آمین،
آمین. ګرانو مینهوالو، ستاسو ډیره مننه چې تر اوسه پورې تاسو زموږ دا خبرې واورېدې. زما یقین دی چې تاسو به د دې نه ډېر څه زده کړي. خو که چېرې تاسو په څه خبره باندې نه یې پوه شوي او زموږ نه تپوس کول غواړئ یا څه مشوره راکول غواړئ، نو د دې دپاره زموږ پته ځان سره ولیکئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 001 اوو اوو اتو اتو 2 5 1 0 2 2. زه به د ټیلیفون شمیره یو ځل بیا تاسو ته ووایم. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 001 77 88 2 5 1 0 2 2. او که موږ ته ایمیل را لیږل غواړئ، نو زموږ د ایمیل پته ده info@pashtoradio.org. او زموږ د ویب سایټ پته ده www.pashtoradio.org. او زموږ یو بل ویب سایټ هم ده www.pashtozere.org. نو زما خوږو ملګرو، تاسو خامخا موږ سره رابطه وکړئ. اوس راځئ چې د پروګرام په اخیر کې د حضرت سلیمان د متلونو د کتاب نه دا ښکلې متلونه وورو.
متلونه 28 باب. بدکاران هیڅ به حصہ تختی که سو هم ورپسې نه وي، خو صادقان لکه د زمرو په شان ډاډه وي. هر کله چې یو ملک باغی وي، نو د هغه ملک ډیر حاکمانی. خو پویا او هوښیار انسان د ملک نظام برقرار ساتي. کم مشر چې په غریبانانو باندې ظلم کوي، د هغه تیز باران په شان دی چې ولاړ غونډ فصل تباه کی. کم خلک چې شریعت ماتی، نو په دې کار سره د بدکارانو صفت کوي. خو هغه څوک چې د شریعت تابعداری کوي، نو هغې د شریرانو مخالفت کوي. بدکار انسان په انصاف نه پوهیږي، خو څوک چې د مالک خدای لټون کوي، نو هغې به مکمل پوهیږي. غریب صادق انسان د دوکمار مالدار نه خوي. څوک چې په شریعت عمل کوي، نو هغه یو خیر جوړ دی. خو څوک چې د بد اخلاقو دوستی کوي، د خپل پلار د شرم باعث ګرځي. څوک چې خپل ځان په زیات سود سره مالدار کی، خو آخر به د هغه مال دولت د هغه چاشي. څوک چې په غریبانانو مهربانه وي، پاک خدای د هغه چا د دعا نه نفرت کوي. څوک چې د شریعت نه مخ اړوي، څوک چې یو نیک انسان بدکارۍ ته رهنمایي کوي، نو په خپل لټ کې براگیر شي. خو ایماندار انسان ته به ښه میراث میلاو شي. یو مالدار خپل ځان هوښیار ګڼي، خو یو غریب عقلمند د هغه په اصلي کردار پوهیږي. کله چې صادقان کامیاب شي، نو ټول قوم غټه خوشحالي کوي. خو کله چې د بدکارانو حکومت راشي، نو هر څوک خپل ځان پټوي. هر هغه څوک چې په خپله ګناه باندې پرده اچوي، نو دی به کامیاب نشي. خو هر هغه څوک چې د ګناه اعتراف وکړي او هغه بس کی، نو په هغه به رحم وشي. بختور دی هغه څوک چې هر وخت مالک خدای نه یریږي. خو څوک چې خپل زړه سخت کی، نو په مصیبت کې براگیر شي. لکه د غړمبېدون کی عزمري او یا د اوږي میلو په شان، هغه بدکاره انسان دی څوک چې په بېوسه خلکو باندې حکومت کوي. ناپویه بادشاه به په خپلو خلکو ظلم کوي. خو څوک چې د حرام مال دولت نه نفرت کوي، نو هغه به د ډېر وخت لپاره ژوندی وي. که یو انسان خپل لاسونه د بل چا په وینو سره کړي وي، نو هغه به تر مرګه پورې مفرور وي. نو هیڅوک دې د ده مدد نه کوي. د چا کردار چې بېداغ وي، نو هغه به بچ شي. خو د چا لارې چې غلطې وي، نو ناګاهانه به تباه شي. څوک چې د خپل ځمکې زمینداری کوي هغې سره به ډېر خوراکي د چا په سوچ کې چې هوایي خیالونه ګرځي نو سخته غریبي به پرې راشي یو ایماندار کس ته به ډېر زیات برکت ورکړی شي خو که څوک زر مالداره کېدل غواړي هغه ته به سزا ملو شي د چا طرفداري کول ښه کار نه دی ځکه چې ځینې خلک به د یو نوړی ډوډۍ دپاره غلط کار وکړي کنجوس انسان د دې لیواله وي چې مالداره شي او د دې نه ناخبره وي چې غربت د ده انتظار کوي څوک چې د اصلاح دپاره تنبی کول کوي په آخر کې به د هغه چا نه ورته زیات عزت ملو شي څوک چې به جبه سټل کوي څوک چې د خپل پلار او مور نه غلا کوي او دی وایي چې دا غلطي نه ده نو دی د یو قاتل نه کم نه دی لالچی انسان جنگ جګړې جوړوي خو څوک چې په مالک خدای باندې توکل کوي هغه به آباد شي څوک چې په خپل ځان یقین کوي نو هغه کمکن دی خو څوک چې په هوښیارتیا سره قدم اوچتوي نو دی بچ پاتې شي څوک چې غریبانانو ته ورکړه کوي نو د هیڅ شي محتاج به نه شي خو څوک چې په دی باندې سترګې پټوي نو دی به په لعنت کې گرفتار شي هر کله چې حکومت د بدکارانو لاس ته ورشي نو خلق خپل ځان پټوي کله چې بدکاران هلاک شي نو صادقان بیا آباد شي
زما ملګرو تاسو خدا متلونه واورېدل نو اوس مال اجازت راکئ او تاسو د ښکلې روحاني سندره واورئ د خدای پامان.